أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو هغه میرمنې چې لخپل لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. سادات صاحب، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
راځو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره له خپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې په حیاتو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهیږي. فقط ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم و رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو بانډو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کېږي، تاسو د هغې بېلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولی. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشئ پیدا کولی. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغې کلو بانډو کې د کلونو کلونو رئیس رواج و. نو دغه مسلې ډېر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده، او حتی دغه مسایلو بیا د کورني ژوند دغه ماحول هم تر ډېره تر تاثیر لاندې راوستی ده، چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یوه میرمن په بدو کې ورکول کېږي، نو تصمیم ګیر ډېر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سر و کار د دې میرمنې سره نه وي، یعنې ښځه یې نه وي. کېدای شي خسر، کېدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په مېړه، د دې په اولادونو، او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله، سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کېږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه، البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم هماغې مسلې ته راځو، کله چې په هېواد کې قوانین پلي نه شي، بیا دا مسایل ډېر رامنځته کېږي. مثال، تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغه میرمن، داغه لور، داغه خور باید خپل حقوقو پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د میرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایل نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنه یې له یو کار څخه لري. مثال، تاسو فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو نه دا ونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي، هغه خپل دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو نجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنې له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کېږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کېږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسو تصمیم ګیري نه وي او پرېکړه ستاسو په اړه باندې کېږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بلې مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کېږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آگاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې زی، اول دوی ته د یو انسان په سترګو باندې نه کتل کی. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلی وي او تا هم د اوسې هم عملاً ګوري، تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنې دا کار باید ونهسي. چیرې که ژوند نه کېږي، دغلته دا ښځه مجبورېږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنې زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسو د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسو ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي. چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو خطر باندې دغه ژوند باوجود دی چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري، او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. نورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه باګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، هغه یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ ګڼي، یو هار ګڼي چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي. اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا که ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم رازو دې ده چې آگاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تېرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو، مونږ د ښځو پشتیبانی کوو، مونږ دا سل عنوانونه ورته ورکړي وو، اما متاسفانه ډېر مسایل هلته هم د کاغذ په مخو. تاسو وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسو وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین وضعی قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوی دی، یعنی په قانون کې لیکل شوی دی که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي. قوانین نه پلي کېدل غته سنځم دا وه، قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه تر اغیزې پورې نه رسېدله. یعنی موږ تاسو په کلو بانډو کې د جرګو مسله لرو، په جرګو کې 80% ملامتي په ښځې ده، یعنی 40% کې دا امکان شته چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په دغسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته دغې کور د چاردیوالۍ نه نور اخوا ته هېڅ نه لاسرسی نه لري، یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنې پلارې ورورې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې که مسلې قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده. هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویري ډول باندې خپل ذهن ته سپاري او هغه د دې پراتلونکي باندې د دې راتلونکي ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ اما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامرانه سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو دې ته غاړه نږدې چې دلته سوله راشي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي. دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسو که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکړئ او د خپل حق غوښتنه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. تاسو فکر وکړئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چېرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چېرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هېوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نه شته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنی په نشت کې حساب دی که پرتله یې کړو د افغانستان سره. البته اسلامي حکومت شته، البته اسلامي قوانين شته، اما مسله دا ده چې د اسلامي قوانين پلي کیږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما سره خلوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپل سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او دغه قسم مسایل مخنیوي کیږي.
خپل نارینه و ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سیده اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي؟ خپل نارینه و ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دې نه چې نارینه و ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسو په ډېرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لورې پر ښځې کېږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي. موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي. په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد دی، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم اما یو تعداد دی، خپله د دې باعث کېږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمن لپاره ستونزه جوړه کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسېږي، یعنې په دویم او دریم قدم کې دا مسله سړیان ته رسېږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه سړی دا کوم چې د هغې ژوند لا ښه شي تر دې چې تریخی کړم، دغه مسله بیا سړیانو ته کمه رسیږي. او سړیانو ته مې پیام دا دی او نظر مې دا دی چې که چیرې موږ یو اصطلاح لرله چې قوي سړی هېڅکله په خپل ښځې ګذار نه کړي، نو تاسې که چیرې واقعا سړیان یې او د افغاني ټولنې یوه برخه یې، موږ تاسې په خپلو کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډېر وخت د ښځو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې موږ تاسې په خپل ټولنه کې ډېر احترام ښځې ته، ډېر حقوق ښځې ته، په سختو ورځو کې اول د ښځو ژغورل، په بد حالت کې اول ښځو ماشومانو ته ځان رسول، دغه موږ تاسې په خپله ټولنه کې ښه صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د داغي کمبودی ده اما موږ پدې ټولنه کې اوس هم داسې کسان لرو چې د خزو لپاره فوق العاده احترام لري پدې خاطر پدې پویږي چې خزه مور ده خزه خور ده خزه میرمن ده خزه لور ده او هیڅ سړی نه غواړي چې لوري له بدې ورځې سره مخ شي لوري له تاوتریخوالي سره مخ شي بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه حس کله هم د چا لور د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
قدر من دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکل خبري وشولې چې دوی ل خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدي وجه لګنو ستونزو سره مخ دي. لمون سره په دې خبرونه کې میلما و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او خاني ډیپلوماټ سید نجيب الله سادات تربیه پرځ کې چې یاست علممال او ملګری.
درمان پراته یادیږي خپل یاران او ما خوستن د وطن پراته یادیږي خپل یاران او ما خوستن د وطن کایو
دکھلو رکھ جانا لڑا سا تر سا
سو بغم پر خور زړګي تیر وا یار کستا به نلی دو من سونا را پس بیا وسو هر مان کړیا چې جنازې تمې هم لسه راخلې را پس بیا بدر خفقان کړیا. جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو. راز جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو. راز جانانا جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو ووندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس بین غر ته لاړ شو. رازا جانانا جانان یو زے وکړو د پکتیا سیلونا لخو لخوست پکتیا کا ته وکړو ګډ مزلونا پتار د منی کروپې ون ټوټي ټوټي کومنا شیب پخلا ک پجر ګهر مان ورتلان شو. شیو کړو سیل د منډیر بیا بس بین غر ته لاړ شو. رازا جانانا جانان چې د خپل وطن توخت نه وکړو
دهر یو گل سلام دهر گلشن پخت نوکڑو
ده آزادی ملما
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني نن مو ملمنه د ټيب ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبله ټيب ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړی ده مېرمن اسما کاکړه مو ملمنه ده د پپل کې د ځان پاړه د سیوي
زما نوم اسما کاکر دی زه په 325 کال کې د کابل په شاشه سیمه کې پیدا شوم او زما تقریبا ډیر عمر ملته تیر شوی دی یعنی زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاشه کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې بیا پس له 12 مونږ کولای چې د ټپ پانتون ته کوم یو وسم او التمیز دا کړی شروع کړی نور تر پنځم صف پورې می ته پانتونو لسته خو کله چې موږ د ستاج دوره سو د نظامونو سره ګډوډ سو داخلي جګړې دي زیاتې وي کورنۍ جګړې دي زیاتې شوي او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما نو سو کولای غ خپل روستای کالمی بشپړ کوم او د تبابت سند تر لاسه کړم
نو بیا مو ته بام داسې پریښود کنه تاسو بلې خواته لاړې او بیرته مې دامه ورکړه
نه بل مو ته ځنې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نو څه کولای صرف ما ستاج دا ورپاتې و یعنی یو کال زما پاتې و خو زه بریالی نه شوم چې ما غوښتي کال مې زه بشپړ کوم بیا په کور کې ما بیا پاس له دې چې 2008 کال کې چې ما ته ځینې کورنۍ ستونزې وې اقتصادي ستونزې مې مطلب دی بیا وروسته لږه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیاب شوم بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي رادیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډوسري په برخه کې مې کار کول اول ته زه د یو پروګرام مدرلوده یا یو خبرونه مدرلوده په نوم د ژوند کیسې ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقل چي هم وم په رادیو کې
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پرې شو تاسو دا ورمه پرې شو دل هغه وخت ډیر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول خو اکثر وتل نور هیوادونو ته لاړل مهاجر شول تاسو څنګه
زه والا ماجر اسوله ما د لنګ وخت لپاره ماجر او ما په پاکستان کې چالتم یو د تپان تونو په نوم د ماتل مومنی هلته ما غوښتل چې زه خپل زده کړې ته دوام ورکړم زده کړو ته او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې خو بیا ما هغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او مونږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو او غزه راو بللم چې ته مزه بیا کابل تم نسیتلا یو پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره پاته څنګه اوسېږي بیا زه راغلم هند ته دوه کاله مې هند کې تیر کړه کله چې بیرته لاړم افغانستان ته بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې
اوس هم تاسو په هند کې اوسئ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ
وو دا زما دویم ځل دی په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته او د 2019 کال رئیسې زه دلته د پال انډیا راډیو کې د خبریالې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړومه یوه خپرونه موده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم شعرونه لیکي کله زه شعرونه د کلما کوم کله غودي خپل غږونه را لیکي هغه ورته خپرو او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هر پنجشنبه خپریږي د غیر تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ماته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځندېدل یا ټاکنی څو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یواري یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې، او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه، چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي، فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لاري نشیات کوي او څه خبروي؟
د لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خبرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنی سول او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول، چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو، دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو. او پخوا موږ یوه مجله درلودله، مجله سو ویلی، یوه نشرات مو درلوده مخکې، د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه، د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خبرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو، او یوه لارخود شورا، او بل هم سلاکار شورا لرو، چې زمون کار په گروپی ډول دی. او مون سره د هیواد ډیر زرسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی، چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي، چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاوه، د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې. تر اوسه پورې مو د خپل هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه.
لبا د مرغه چې لټی کړې وا په دې برخه کې او ما خپل کیسې ټولې نه کړې د کتاب لپاره او زمونږ خدای بخیلی اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري احمدی صاحب هر کله زه ډیره تشویقولم د ارواخاد احمدی صاحب ما ته هر کله ویلې چې ته دې دا کیسې راټولې کړه زه درته اډیټر اوم او کتاب دې چاپ کړه ځکه چې په لاس کولو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې او هر لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅوله ما ځبې تشویق اولم او ما ته ویلې چې ته ډېر ښه کیسې لیکې خو شرایط هم داسې راغله چې ما ونسو کولای چې دا ټول کوم یا اډیټ کې راته بیا زبرته راغلم هم ته راغلم کډوال اسولم او احمدی صاحب یې رابو بخي هغه وفات شو نو دا کار په نیم کې پاتې شو خو اوس هم د کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکي اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم دلته موزیک ار څه ورسره مکس کوم او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولېږم چې د زینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي او که په آینده کې په نظر کې لري
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی په انګلیسي پښتو او دری ژبې شیرونه پکې و او تر اوسه پورې مو روسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامې سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړی ده او هیله لرو چې دا مخته بوځو او فعالیتونه مو نور سم وکړو یا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه کلمات رسوي چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته وایي چې څومره سخت ده دا کار.
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا اسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسي، بیرته هماغه سی فکر وکړي لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې، احساس وکړي چې ته ماشوم یې، ته د هماغه ماشوم په ځای ته څه احساس کوې، لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړي، د ماشوم په ډول فکر وکړي، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروي. او پتیره دا رادیوی کیسې لاستونز باندې دی، ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د رادیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته دا اسانه نه دی او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي او د ماشوم په ژبه په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د رادیو هم سترګې سي هم غوږ سي او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کیږي، ډېر څه تالیفي شي، لکه زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو کې لرو، یعنی هیڅ شمار دي له نورو سره په مقایسه کې.
بالکل،
په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپل ماشومانو ته د دوی د سوي کتابونه واخلي، ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بالکل بالکل، یو خو په اهمیت نه پوهېږي، یو زموږ په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تیر وختو کې وګورو ما ته مې هم د اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یاد دي چې د خوب وخت کې به ما ته کول ګوره وګوري نه په حساب سوای نه درلوده زما مور یا لوستې ښځه نه وه، مګر زبې چې ودا کولم د کیسو په وایلو به ودا کولم یا به مونږ خپل په منځو کې کېناستلو په خوانې کیسې ټول همداسې یا به مې مور کیسه کوله یا به مې مشرې خور کیسه کوله خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده لکه دا ترانې مو چې دي لکه اکو بکو لکه دې په شان نوري یا للو للو یا نوري کیسې د پریانو او د دیوانو کیسې دا لړۍ له بده مرغه چې د منځه تللې ده او هغه لوستین چې دي یو خو نسته او بل هغه چې شتن دي شاید زه خو دې ټول نسم ملامتولی ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي ساده ستونزې ونه لري نو هغو دي کله چې یو پلار کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي دا نور په اړخ کې چې دوی روحان تیشته ضرورت لري دوی کیسو ته ضرورت لري دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې په اوسني شرایطو کې
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خواله اوري زموږ ملمنه اسما کاکړه ده
تاسو چې کیسو ته ضرورت لري شاید د مشپاوریدونکو کې شاید زینو ته دا وسته سوال پیدا شي چې کیسینو ته ضرورت اهمیت په څه کې دی ولې باید ماشوم کیسه واوري
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري یا باید دوی روح او روان باندې کاروسی د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې یا سمې خبرې ور زده کړو هماغه زده کوي اما که موږ په دې برخه یې کار ونکړو په روان باندې کار ونکړو دا کیسې یو ځانګړنه یا یو خطوبې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه برخمن کوو بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي او باید کیسې باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي یو ښه درس ورزینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي خو کدا کار ونیسي ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کیږي
انسانان په ژوند کې خاطرې لري کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو ډېر تاثیر کړی وي
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یوه په ژوند کې د خوشحالۍ خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې د کورنۍ جګړې شروع شوې زموږ کور په شاشهید کې وو او د شاشهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدل چې دا غږ آرام سي یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه ساه وباسو کوم ساعت به که جنگ آرام سو نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلقو دی که موږ ووتلو زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه نو هغه په کراچۍ کې کېناوله دا دولا سه کراچۍ او لیک زره غاټ هغه یو وړکی نه ولیک اته دا مو په دې کې کېناوله منډې وهو همداسې مرمیان یم دي هېڅ په دې فکر کې نه اوس تو خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته نو په دې لاره کې ویو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کورو نو د ترور لورې بیچاره هغه هم سپین سری وه هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله موږ ټول په منډو کې وو تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې دا دوه د ترور لورګانو سره کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته هغو ته څو سوله چې دوی پس درې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړی یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې وی وی تم په دې کراچۍ کې وې زما مور هغې ته ویلې او هغې ویلې که تم په دې کراچۍ کې راسره ناسته وې دا هم وخندلې او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر وو چې چېرته یو څوک دې راسره په کومه لاره روان یو هیله کوم
چنم ستاک دا خیال چې واده بکوم ازادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست اختر څنګه درته وخندم په دې زخمی شوندو خندلای نشم دوران وطن یو غم جن لوریا سنسرا کولای نشا
دونتا پاد مینے یک زارے دیوتن لالائی بم